السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی د ازادي راډیو خبرونه اوري د یک شنبه ورځ ده د مرغومی اجدې درېمه د دسمبر 23مه په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لندې اونیز پروګرام خبريږي چې تر خبرونو ورسته اوریدلای شئ د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي اټکل کیږي چې په 2023 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 200 زره کسان بشري مرستو ته اړ وي اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو اخراج هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده د دې ادارې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې به 1.4 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی سي پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستنستو افغانانو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی سبا دوشنبه د افغانستان په څبان د شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز تخار بغلان پروان کاپیسا نورستان لغمان کونړ کابل ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل اورزګان کندهار هلمند نیمروز فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي سي دغه ادارې له ټولو کورونیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه سي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکی سرتیری د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلولو سره په جګړه کې وژل سوي دي د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د ترکیه دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړي او دغه ممنوعه ګوند لشت لږه دیر لس وسلوالي د شنبې په ورځ د شخړو پر مهال وژلې دي د وزارت په وینا نور افراطي وسلول د جمعې په ورځ وژل سي وو ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی یو تروریستي سازمان ګڼي دغه ډلې په 1948 میلادي کال کې د ترکیه د حکومت په وړاندې وسله واخیسته ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو پر مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال په کې ډیره دي هوایي حمله کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحده ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې تهران دی پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس ولري تهران وایي چې دا عمل د حوثی یاغیانو خپل کار دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبری اژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی د دوی عمل د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په وینا د یمن حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سلو بې پیلوټ الوتکو او د میزایلو په ذریعه حملې کړې دي د پینټاګون په وینا دغه حملې په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره سوي دي په غزه کې اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه بوخت دی سپینې ماڼۍ تېره جمعه د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپاره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې میزایل او د تاکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري د اسرائیل پوځ وایي چې د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر یې وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې تړانګې د جنوب پرافه کې په یوه هدفمند هوایي برید کې وژل سوی دی د اسرائیل هوایي ځواک په خپله اعلامیه کې ویلي التراش په غزې تړانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره یې مهمات قاچاقول د اعلامیې له مخې دغه کس د اسرائیل لخوا په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې هم فلسطینی افراطي وسلولو ته د وسلو په اکمال کې لاس درلود دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوې نه ده د فلسطین رسنیو د جمعې په ورځ ویلي و چې پرافه کې درې کسان په هوایي حمله کې وژل سوي وو د امریکا متحده ایالاتونو د شنبه په ورځ د روسیې د سیاسي مخالفانو د زنداني مشر الکسی ناوالنی د برخلیک په باب اندیښنه وشوده. د ناوالنی په باب د دسمبر میاشتې لومړیو کوم احوال نسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې واشنگتن د الکسی ناوالنی د ساتلو د ځای په باب سخته اندیښنه لري. هغه زیاته کړې چې ناوالنی له نږدې دریو اونیو راهیسې د روسیې د زندانونو په سیستم کې تری تم دی. بلینکن زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یو وار بیا غواړي چې ناوالنی سمدلاسه خوشې سي او روسیا په دغه هیواد کې د خپلواکو غږونو دوامداره ځپل ودروي. روسی چارواکو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي.
ترشنه اسمان لاندې
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درويشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسولینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لون پانتون کې څېړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی له تاسو واورو، د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و. په یو شکل باندې مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په څخلو باندې مجبور شو د خپل نظریاتو په خاطر باندې. نو دا د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیوه. خو بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د ځینو اخلاقي مسایلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی. رامسپور صاحب، که چرته دغه اصل ته څوک راشي، کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکن نه دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکن نه دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نه وي توضیح شوی، څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته او د راډیو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تیر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چیرې موږ او تاسو وګورو طبعاً د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و، هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پرلنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه وو چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه وو، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان باندې کېده او تر فشار لاندې وو. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور وو، زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یو سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون پنشتوال کې سانسور سرنګ په لیکیدای شي خو مونږ او تاسو ګورو چې په تیر دوه کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته، او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کیږي خلکو ته یا ویل کیږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډیر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتاوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتاوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کیدای شي چې یو دینی عالم دی او فتوا دی او کتاب څخه بیلابیل نظریات راغون کی او په یو مسله باندې د هغه د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنه شي کیدای د یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې مونږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلې، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلورو مذاهبو ترمنځ د جيري د پرېښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې، د سفر په وخت، د تراویل مونږ په برخه کې اختلاف شته. نو په کوم کتابونو کې چې د احناف او اصول سرغړونه شوی وي هغه بل لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی وو چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه وو. د دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ورته اشاره وکړه چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي بیلابیل فتوا موجود وي او په هغې کې د فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب، دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څنورم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهب یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لښ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسم بیل خبره ده، دوی هم د دینی په لور درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغه یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا بل لري کوي له کتاب خاني؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې صلی الله علیه و آله په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زګیدل دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومره پیړی وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعی یا نور سره بیا راشد صدر لود، او یعنی د دې مذهب سره لدی چې یعنی مخکې نه د نورو نه. خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. کچېره د ما کوم حکم د سنت سره سمون نه لري، نو دا څه وګڼي چې هغه د ما حکم نه دی. یعنی دا د خپل قول دی. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې د غسلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لاسو مذهبونو تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. او زمينه یو د سالو کسان ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات و شو، د دو خلفاو په دوران کې چې هغه زمينه پیدا شو چې مثلا خلک شکل قضا ته مراجعه کوله، نو مجبور و چې امام ابو یوسف د حنفی مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لاره وخیه او احکام د صادر کی. نو د دې زمينه مصاحب شو ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث خو امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزګیت او خپل مذهب الته جوړ کړ ځکه چې دا غل اساسه حدیث ته دیرو خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ نو هم دا رقم نور امامان نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعی مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره ورشه درشه پیدا کړ بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای و د په ماینس کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو نو د دې په اساس داسې نه شو ویلای چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته دا ورسې به پیدا شو منل شي هم په دیني علوم باندې اشراف لري د دې قبله غصب زما په یاد راځي هغه پانتو ماسل کوم دوی خپل غت علم تر سی وو علي ديني کورنۍ دي نو حدیث به سل کار ورسې راتول شو دی عمر ابن عبد العزيز په وخت کې تقریبا په یو سل دوم کال د هجری کې حدیث را طولول پال سو چاغه به اوغت مبحث شي متاسفانه به اوغت اختلافات په مظاهر باندې ووسته
رامیس پور سه محترم ستاسو هم دغه خبر دا اوس چې تاسو کوم خبري وکړي کې دې شي چې ځین احناف له دې سره مخالف وي کې دې شي لیکن که ستاسو هم دغه خبري په یو کتاب کې چاپ شي وي دا کتاب له کتابخاني لري کو زما پښتنه داوه
دا خو یعنی مبرر او مجاوز نه لري اساسا پانتونونه د ډیالوګ د خبري اترې او د بحث ځای دی په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمينه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي باید بیره به نظریات التووسی او خلق ور باندې بحث وکي معاصلین استادان تیزونه ولې کې تحقیق وکي نو مذهب خو ورسته رامنځته شوی دی اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان وو ځکه چې په ټول قران کریم کې چې شپږ زره شپږ آیاتونه راغلي دي په دغه ټول کې مونږ 1500 یا 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډیر د تقاضا د کوله چې باید نظریات باندې کار وسی مجتهدین را مسته شو نظریات او ودا ورکړ نظریات انکشاف ورکړ نو د پټول حدیثو کې چې په لزګونو زره حدیث نو پټول کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي نور اکثرا په احکام باندې نه دي نو دا یو غټ بحث دی نو ممکن تعبونه لرو په پانتون کې چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه على المذاهب الاربعه نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم کاغه په معاملات باندې وی کاغه په مناکحات باندې وی کاغه په جنایات باندې وی په هر شی وی په څلور مسلو باندې هغه مطالعه کیږي یو عالم ته خو ضرور دی چې د حنفی مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته عمو ګوري ځکه چې دا خو یو مونږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته کچې مونږ تاسو وګورو هر عالم چې په منبر باندې واسه کوي وایي چې امام صاحب ابو حنیفه دا سوال دي امام صاحب شافعی دا نظر لري په دې کې امام حنبل دا نظر لري امام مالک دا نظر لري حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیاورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانې ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بحث تشکیلي نو ضرور چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسی چې خلک مطالعه وکړي
ډیره مننه رامیس پور صاحب لایو خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادې رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام د احمد چیبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع مودا ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفی فقه خلاف وي د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړې ده استاد نجیب منلې پرې پروګرام کرا سره ده او د پانتون پخونه استاد فضل هادي وزین هم په خبرونه کرا سره مل شو دوی هم هر کله کوم استاد وزین کستا سو نظر واخلم آیا دا ممکنه ده ل قانوني پلاوه چې واضح نه وي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې و پیژنې چې دا حنفي فقه خلاف دي او دا باید راغون شي
ته انا مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او زه کوم نام نه باندې کوم مار کول چې دغه مکتوب چې پنځون ته لګول شوی دی دا وړاندې نه ده بلکې به امر ده هدایت دا عملا بالفعل دا د امر بالمعروف امران چې دی پنځونو کې دوی خپل دکار شروع کړی کتابونه جنې پنځونو کې نشانه کړي د نشانه کې نه کوي چې دا کتابونه وېستل شي خبره ده چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته دغه وزارت بل مکتوب صادر کړي همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې د پنتونه چې تاسو د قوانین د پخوانی قوانین او مقرره دغه ذکر مکړی تاسو د په خپل مراسلات کې په مکتوب کې معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون پنشتون کې دغه دا کړنې تر سره کیږي. دا یعنی بل خبره دا ده چې هغه کسان اول خدا خبر دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفی فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل چې دا د اکاډمیکو نورمونو او استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي. یعنی په ټکر کې دي چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو ځای ده او بیا علم دا چې د علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ. یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري. بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي. بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې خلاصه کیږي او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه د هغه د عقیدې کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینی چارواکو د ذوق سره عارف نه لګي یو د کتابونه قانونونه وستل شي دا کټمت هماغه د عقاید او د پلاتونی او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې ترسره کیدله او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساري نه لري. د اول څه چې یو کار کوي نو دا 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 په اسلام په خبره دا ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې په دې کتابونو ته ستې کې او دا هغه اصلا د دې چې په دې شوا دي کم شوا دي اصلا هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خطنه شل وستلې ده او په هغه باندې نه پوهیږي په محتوا باندې. بیا دا خو متخصصین نه دي مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي سیاست متخصص په کار ده د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده د ټکي مسایلو کې فقې په کار ده. نو ادم دا چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نور زده کړو سیستم ته ډېر خطرناک زیانمن فیصله ده. دوی باید په دې باندې پوه کړي دا فیصله ډېر ته واخلي په دې سره څنګه چې د مکتبخانه غواړم څنګه چې د مکتبونو د پوهنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناورین وو او دی دغه فیصله دغه نه بل خطرناکه فیصله ده چې متاسفانه د حکومت یې کوي. زه نه پوهېږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه داسې فیصلې کوي. دوی څنګه د دې فیصلې کې چې نه عقل مني نه شرع مني نه د شریعت پر بنسټ نه د عقل پر بنسټ نه د زموږ د ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ دا
یعنی مننه استاد وزیر استاد منلې دې مسلې ته کرا شو. مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدې چې هغه په دې ژبه هم سم پوي نشي او کېدې چې دوی په فقه باندې هم سم پوي نشي. لکن کفارس کو یو ډله ده دوی په حنفی فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي. فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دا دغه برخه د حنفی فقه سره سم ده او دا نه ده ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدې شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره ټکر کې وي او ځینې نه وي.
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول او ځکیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټې ته کی او د دا کمیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدې چې هغه د راپځې پریکړه نه وسی. نو که چېرې د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې ځینې کتابونه باید د کتابونو نه وویستل شي هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وویستل شي. دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي او ښه تعبیر به دا وي چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي یا د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي.
مننه استاد منل. مخکرام سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاد کړی غته وړاندې په خبرونه کې راځو لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسلیکوال سلمان رشدي په 1978 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ یعنی فتوا یې ورکړه. لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نور کې هم منشو، اما په نوې ملسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی، ځکه چې د خلکو ورته تلوسه و چې په دې کتاب کې به څه وي. څنګه رامې سپورسه دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري، یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای د دې چې د دوی په ګټه تمام شي برعکس؟ مهرباني.
یقینا امداس دا خود تبید چې عکس العمل لري، او عکس العمل دا دی چې خلک لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لريوالي لامل ګرځي، ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دي او غواړي چې د دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي شغه د دوی طبیعي حق دی، هغه باید وساتل شي. نو حق د مطالعه، حق د پژوهش، حق د تحقیق دا خپل یو حق ده چې هر څوک باید ولري. دا د قرآن د احکام او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړئ، تاسو تدبر وکړئ، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا هغه بهترین قول تاسو غوره کړئ. کنه دا د دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو، دا تعبیر چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي، او بل دای سوزمن کار هم دی، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دی سلور مذاهب باندې تلل دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري، او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري، ته یو حد پوری پوها ولري. که تاسو د هدایت کتاب وګوري، که تاسو کنز ګوري، که تاسو قدوری ګوري، که تاسو نور د شروح ګوري چې شرح دی په دغه کتابونو باندې، یا فتاوا ګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی، د سی خالص یو کتاب دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سعید چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډېر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که راواخلم، پاتیا یم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نه وو، په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړي و. خو په نبیه مو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شعرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څنګه، یعنی دا سوال که سم تکرار ده، فکر نکوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
ګورې یو خدشي کتابونه یې چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي کټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه یې، دا هغه ته هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې دغه هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو دا مشکل ډیر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه من کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وايي عربي کې وته كله ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت اصلا دا کتاب فکر او دا کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي، حتی د استخباراتي کړۍ نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه کوي، مثلا حذفي، بندي کتابونه بندي، لکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا بله خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت د وجه نه د ځینو کتابونو د اخیستلو لپاره، ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا دغه فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي، دا د تطبیق ور نه ده، هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ، جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده، هم د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېدی، یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی. دا ډېر وخت غواړي چې دا تصره شي، که دا ورته تصره شي د نتیجه او پایله به دا وي چې بیا زمونږ د پوهنتونونه چې هغه د تحقیق او ریسرچ زائد دی. اول ته باید فکر باید رشد وکړي، پرمختګ وکړي، او مختلف فکرونه باندې د نظریاتو باندې افکارو باندې فکري نظریاتو سره د خلک هغه نه خبر شي، او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې، تفاوت په نتیجه کې، تنوع په نتیجه کې، تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي. او که دغسې دا فیصله کده سي هماغه تقریبا هغه دي، یعنی دا هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل ټاکل تر همدغه کار وکړه. حتی مجلات وسوځوله، کتابونه وسوځوله، کتاب د هر شي چې هغه دیني رنګ لري یا دغه د فکر مخالف د نور سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف و، هغه دا کتابونه ټول تصفیه کړه. که دغه کار بیا ترسره شي، هغه یو ضربه و چې افغانستان متاسفانه ولیده، او کمونستان په هغه باندې پښیمان دی. اوس دوی غواړي چې موږ غلط کار شوی او دا کار به نه وکړي. اوس زه ګمان کوم چې دوی هغه پښیمانېږي د کار باندې. دوی ته په کار ته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد داده چې د طالبانو محترم چارواکو زموږ پیشنهاد داده وړاندیز داده چې دغه فیصله دې بیرته واخلي. یعنی دغه فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي، د افغانستان د پوهنتونونو کې د فکر او د علم او د څېړنې او تحقیق د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي. نو دا د پوهنتونونو د خپل اکاډمیک مسیر نه د انحراف په معنا ده. بله خبره دا ده چې حنفي مذهب که دا فکري جانب واخلو، حنفي مذهب خو دا یو مسلک دی، یو مذهب دی، دا ټول دین خو نه دی. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي، په اهل سنتو کې مختلف څلور مشهور مذاهب دي، نور واړه نور مذاهب دي، زمونږ د بیا په هلته اهل تشیعو کې به مختلف مذاهب دي، جعفری او نور مذاهب همدغسې نور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې، په فقه کې منحصر کول، دا حنفي فقه کې منحصر کول دا یو غیر معقول کار ده. بله خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کده دي د قانون په غیاب کې کېږي، په نشتون کې، په مو کوم بل کې چې قانون نه وي، مقرره نه وي، طرز العمل نه وي، او وجود قانوني مرجعیت نه وي. هر رئیس او د هر وزیر او د هر معین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه، هغه به قانوني او فرماني. نو حکومت ته دا پکار ده چې یو د دې کارونو منع کولو دپاره دا پکار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي، د قانون حاکمیت خواته لاړ شي، اساسي قانون تدوین کړي، نور قوانین دې تدوین کړي، د وزارت تحصیلات یعنی د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي، نور مقررې چې دي دوی لغوه کړي دي. بل مکتوب راغلی شباب صاحب، بل مکتوب کې ما خپل کتلی چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونو ته اجازه ورکړل شوې چې تاسو د نور د نورو قوانینو او مقررو خبره ونه کړئ. صرف هغه مقررې چې کچې اسلامي امارات هغه جوړ کړي دغه یاد وکړي، دغه استناد وکړي، نور قانون باندې استناد مه کړئ. دا هیواد دی او بل یو ځنګل قانون خاطر دی، دلته یو ناشنالیزم خاطر دی، ځکه چې قانون نه یې مرجعیت، قانوني مرجعیت چې نه یې، نه وزیر پدې خم هغه ته معلومي، نه مهم ته، نه رئیس ته، نه والی ته، نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارات ته پکار دي دوی د حکومتداري او دولتداري خواته لاړ شي، دولت جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، د قانون پر بنسټ جوړ کړي، تر څو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او اسلام سره مخالف فیصلې دوی ته کړي تر سره نه کړي.
مننه. دا ستاسو عربي مقوله چې مو ویل چې کل ممنوع مرغوب، په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم، د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید، زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لري شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وي چې په اروپا څخه چې په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوي وي، یعنی مخنیوی ډېر سخت دی او ډېر ګران دی. کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور صاحب تاسو مخکې اشاره ورته کوله، په همدې برخه کې کتم شو، آیا ممکنه ده چې د انټرنیټ پرې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی، ځکه چې پرته له دې چې انټرنیټ خپل دوی بند کړي، ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي، په زرګونو کتابخانه دي، خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه شامله، هلته مختلف مکتبات شاملی دي چې دغه ټول دینی کتابونه که هغه په تشیع مذهب کې دوی ځانته لري، سنی مذاهب ځانته لري، بیا مذاهب په خپل منځ کې حنفي مذهب او شافعي مذهب او هم حنبلي مذهبانو، یا په مختلفه طریقه باندې ډېر داسې مکتبې دي چې هر څوک کولای شي هلته لاړ شي دینی کتابونه الته مخک لا مخک نه ډیجیټلایز شوی دی او د هغه څخه خپل علمي استفاده وکړي. زه خپل شخصا دین استفاده کوم ځکه چې فزیکلی کتابونه تر ځاسه نه لرم. نو په دې اساس یو ځانای لاپ چې دلته پاتې کیږي هغه باندول د انټرنیټ دی او د دې دار او تشویش نن سبا استه. تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ تر لاسرسی نه لري. ایران کې همداسې محدودیتونه موجود نن سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي او دوی اکثرا ایرانیان د فلټر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثق او کنوانسیونونو او سیاستونو سره فتکر کړي او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې له دې کتابونه ډیر اسانه چلای کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. دی یو اس بی ان یا هغه خاص شمیره چې هغه ضروري دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالته یا کتابونه لپاره هغه نن سبا اخیستل ډیر استونزمن دی ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوی دی او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي. هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بی ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه رامي سپور صاحب. استاد منلی د د انټرنیټ په زمانه کې همدا پښتنې سیمه رامسپور صاحب څخه کوله سید چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن د دنیا ټکنالوژي په دې خو روانه ده چې ممکن دغه اوس شي په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بيخي ناممکن شي. عین لکه رادیو، یو وخت په رادیو ممکن و چې پرازیت وشیندل شي او د رادیو مخاوني ول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د رادیو مخننی ول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کی شي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کی شي.
نو مطلق سانسور تبین چې په څکل ممکن نه او هیڅ کله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کیږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو په اشاره کوئ، که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو پرسه باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي که اوس ته کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې همداستاسې د مقولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی د کتاب ته به تلوسه زیاتېږي او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې دا غدا چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوي کتابونه دي، د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کی؟ ګورې
دا اهل تشیع د اسلامي امت په برخه ده. د هم په فکر دی غوډې د دې فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي او خلک چې په افغانستان کې زموږ ته ما او د افغانستان استاد دي او تاسو چې زموږ ته وال دي د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې دغه کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دغه د مفاهیم سره سم د خپل کتابونه
باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اصلا د سانسور لګول او دا منع کول دا اصلا د خندا خبره ده. اعتبار صاحب محترم دا اصلا په دې شرایطو کې دا یعنی دا ډېر ډېر بې خبرۍ نه دا سرچینه اخلي. که دغه کسان متاسفانه دا پیسې لیکلي د مکتوب لیږلې پنسا او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري پښتو یې نه ده. نو دا 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 د خندا خبره ده. بل خبره ده د هلتشیو زمونږ د ټولنې برخه ده. یغه کتابونه کدوې د برخه نه دی د تشریح کتابونه د نورو فقهي مذاهب او د نورو عقاید د یغه وجود دلته دی. سیواده دینی مثلا نه د سیاسي کتابونه راغلي فلسفه روانشناسي مثلا د واقعنه فلسفه ساينس ادبيات او نور د یعنی د ټولنه په هنه سوسیولوژي مثلا انتروپولوژي نور د اقتصاد یعنی دا ټول د جهاد د کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم په څه نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به څوک وایي څوک نه وایي. کنه دا خو په اسلام کې هم دا نشته. ګوره په اسلام کې قران کریم په هر لسګونو آیتونو کې قران کریم وایي چې افلا تتفکرون افلا تعقلون انظروا سیروا تتبعوا تفکر فکر کول او افاق انفس کی فکر کول دنیا خلقت کی فکر کول پدې باندې سوچ کول دا سیدانه تحقیق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې مته محترم چې کله چې اسلامي تمدن رامنځته شو یعنی مسلمانان د څه وکړه چې دغه یوناني تمدن د دې اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند د تمدن د فارس تمدن د ټول بخوانی تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښته وساتل چې اسلامي ته مسلمانان دا کار نه وکړي هغه درو ترجمه چې بغداد کې وو یعنی هغه کده مسلمانان دا کار نه وکړي په خوانی کتابونه غوښته ترجمه کړي نه و د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو ست او نه اسلامي تمدن وجود استند نه دا نو اسلامي تمدن چې په اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اسلامي تمدن چې موږ مونږ لرو بشريت لري درام څه چې دغه تمدن علم دانش دا او په هدا بشريت مشترکات دي ځینې مصدر برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویل چې طلب العلم ولا فلسطین تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دغه سخت سفر یعنی الحکمه الضاله المؤمن بل دا غنه سيطر هذه الحكمه الضاله المؤمن اينما وجده هو حق بها حکمته د علم په هدا مسلمان یعنی ورښمه شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب دا خپل دا خپل دا نو ادم دا و چې یعنی دغه څه په تر نظرې او جمود د علم تکتل دانش تکتل فوې تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه دا د جمود نتیجه دا دا نشونه کار ده خدا ځان ته راغی خبرونه خو دې په کوزي پښتونخوا خبره هغه یې ځان ته کار کتل دي کومه د ځینې خلک د فرات حکومت کې ځان ته حکومت ته کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي.
مننه استاد. د تاسو د پخوانی عربانو کې پخوانی کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 پته کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسه دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لاندې سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وای چې اولین معلم مخو یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي. کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور سپ ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکي. کچرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول.
کاملا په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر په هولانډ سره وی دی په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل اونود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشی کی. دا خپل یو تبعیضی عمل دی چې کچيري دغه سه یو محدودیت را منځ شي او د دې کتابونه او د دې دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندی را منځ شي. د دې شای وری سره دوی اوسم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه. مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وستای وختونو کې شکل دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندی یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو. د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چالته اکثریت دی دوی ته ورکړل شي چې دوی علما هلته خپل شورا کې ګډون وکړي. د سنی علما او شوراګان جوړ شو او دا خپل یو تعبیزي عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استاد په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده او کېدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او په دې باندې د خوایي وسی.
مننه رامز پور صاحب. مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2014 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ. بیا تقریبا 2 کال وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسوسو د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوجده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منه لای فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفت باندې په دې شکل باندې نقص کیږي او ممکن په دوی طالبانو باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد کړي.
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي، د اهل ترڅنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یو خانه درې نور مسابونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودیږي. نو دا واضح خبر ده چې دا ورځ ملګرو ملتونو په گزارشونو کې یو وښن برسي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین تاسو هم په پانتون کې استاد وي، استاد منل تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده او رامز پور صاحب تاسو هم دا د اوس هم چیرونکو یاستې په پانتون کې، فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوی دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنال د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوی دی. یعنی دا خصوصا د ای آی ټیکنالوژي په دې ورستوي کې ما د ای آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان وستل، ممکن په 2014 کال کې چې دغه څورې زورته پاتې دي دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې او تر 2013 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي او بیا دغه هغه نتیجه د دې ور به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین کپلاند تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړئ.
د کوم تاسو خبره ده کوم چې دا څه ما خبره ده ولدا دې 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 هو مسنوې هو چې دا 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 دې راتک نو انقلاب را مت کړی په دنیا کې دا انټرنیټ نو دا حقیقي دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو سانسور خبره نه ده، دا اصل کې دا بده خبره ده سانسور اصلا سانسور کول او فکر او تفکر مخ نه ول اماغه دی اوستای کو د کورونو سره خبره ده. اماغه دی اروپا د کلیسا خبره ده چې دا یو دی منفي او دی منفور ده. په دې ډول خپل سانسور بیا ته سانسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی. پرې لکه چې پوله نشته سرحدونه اوس لمنځه تللی دی، اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورمه خبره ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي یو دا نشونی او ناکامه کوشش ته چې ناکام کوشش وکړي کوي. نو اصل دا ته کوم دا راشمې زه ګومان کوم چې دا یو ډېر ورسته پاتې او ډېر نه خبر فکر نمایندګي کوي. اشتباه صاحب محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زما کلمه خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته به کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مست نه خبره ختم دي. دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه دا تک بودی فکر یعنی دا خپل ناکام هسته ده چې ته څه کوشش وکړې دا ټول دنیا تر کې دا اسلام ته پټکر نه ګوګو دي. ورې وسه الله تعالی سنت په کائناتو کې
او په د فکر په هغه کې دا د ټولنې کې د تنوع او تکثر او تاسو په همدې طبيعت ته وګورئ، مثلا موږ طبيعت ته ګورو، فکرونو ته ګورو، انسانانو ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي د ټوله ټولنه یو شکل جوړ کړي، یو لباس جوړ کړي، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکړي، په یو شکل فکر وکړي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنی ده چې دا د الهي سنت د الله تعالی د تکوینی سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوهېږي. تکثر او تنوع چې دا په دې کې تاسو خپل ده زمون کتابونه کې دا چې اختلاف امتي رحمه کده حدیث په لفظ یاز په شنات په لحاظ دا حدیث صحیح نه ده، خو په محتوا په لحاظ خدا خو صحیح ده چې کله تعالی مختلف قران هغه نه مکه قران وایي کله تعالی مختلف دا ټول خلق یو دی هغه کې دا یو دین سره دا کولای شو. نو اته به دا چې دغه کار په دینی لحاظ څه واخلي، په شریعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا غلط کار دی. البته تاسو دا ځینې خاص عنوان کتابونه چې دا غوي هغه سانسور نه کیږي، خو کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه دی، خلک د فکر انحراف کیږي، مشکل دا پیدا کوي، ملي ګټو سره مخالف هغه دا کېږي چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د سیرانه او تحقیق نه ورسته او د مراحل ته کول نه ورسته کېږي چې هغه پاتې تصمیم ونیول شي. هم دغه تصمیم چې اوس په مکتوب کې راغلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته، نه شرعي او دینی او عقلي بنسټه بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی. زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته مسافرت حکومت ته د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته صاحبانو ته رئیس صاحبانو ته دا چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومتوالۍ دا مخالف د الف بی سره د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا د پوسنۍ اصل کې دا طالبانو نوم بدی د حکومت نوم بدی او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي، د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي، د خلکو د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي. اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بله خبره مې درته وویل چې دغه دغه ریاست چې دی د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټولو وزارتونو کې دغه د حقیقت کې د امر بالمعروف وزارت نمایندګي ده، یعنی که څه هم د دې پیدایي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي، اما په فکري لحاظ د هغه د نه هدایت اخلي. نو هغه مې دغه وزارت نه دی دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي، دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت دی، دا قانون ته نشتم کې دوی هر شي کې مداخله کوي، یعنی وایي چې خلکو فکر او ذهن او کالی او ژوند دا ټول د سانسور کې چې موږ دی بلا تشبیه دی جنوبي کوریا شمالي کوریا غوندې افغانستان دی ته ولا تبدیل شي، او دا به ته وکړو دي اماغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستونو خواته دي د کیسو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او د دې اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان وي تباہی خواته لاړه، دا کار هم تقریبا هماغه تور ته د سید د طالبان کې مرکزستان نه دي مسلمانان دي، مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنه چې دي دا تقریبا هماغه ناکام او حد سره عرف لګي هغه مشابه دي. نو زما دا ده چې پېښهات مې دا ده وړاندیز مې دا ده دی د پاکستان دی او ګډې په توګه چې دا د یو پانتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت د اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه څه کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس مخنیوي وکړي. بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پېټ قانون نه دا کړنه نور هم ترسره کوي، که دا کار اوس نه خپل فیصله به ته وکړي چې باید وکړي نور داسې کارونه ترسره کوي، ځکه چې قانون نشته. چې قانون نه خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر معین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني او دا وطن ته واقعي دا حکومت ولې پدې نه کیږي، دولتداري پدې نه کیږي، دولت قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زما حقوق دي، دغه زما مسؤلیتونه دي او دغه زما حدود دي، دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کوم هغه تیر نشم. نو دا مشکل باید اساس باید حل شي، د دې وخت رسیدلې ده چې اساسي قانون خو تلل شو، موږ اساسي قانون ولرو، هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي، دولت په چوکاټ کې بیا موږ حکومت ولرو او د حکومت هغه کړنډالې پلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص وي، او دا ټول حل کیږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو او د ټولو په سر کې موږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي. بل مشکل دا ده چې به څه محترم شي دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي، دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه دا واقع نو دوی اوس قانون نه
یا او دغه په دوه درې قانون دی اکټو چې کړي د وسو پولیسو په وخت چې قانون نه خو دغه د انا غزمون د کلیوالي پښتو هغه د چې ستر پټن کې غوبل جوړیږي د جنګل قانون رامست کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږي موږ
نو معنا نه وستا
قانون نه ماورا فیصله کوي تاسو رکیږي دوی په حکومت سره تر څو کومه قانون خاطر لاشي قانون کنه حکومت خاطر تر څو د ذوق او د تلقی د فرمان حکومتونه حکومت پایتور شي
ها معنا نه تاسو وړاندې زده چې د قانون خاطر باید افغانان روان شي. رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري؟
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ. یقینا چې دغه رقم پالیسیګان یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي. فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي. په دې باندې باید لسره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډېری او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نور مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي او دوی فکر هماغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسبه نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د سکم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي.
ډیر مننه رامس پور صاحب. استاد منله ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدلې تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. د دې پرنسپل چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډیره مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زحمت شبر لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ته ترې نه تللې مزادا زندګۍ تللې ده، ته ترې نه تللې مزادا زندګۍ تللې ده، دزړه پسر مې دماچوي بنګړي ژیت للې ده، دزړه پسر مې دماچوي بنګړي ژیت للې ده، تترې نتللې چکرت للیدا نپ مستیت للیدا، د پښتانا کډاک سارا پبدیت للیدا، پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت للیدا، پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت للیدا، تیراله شادا زمیرونو پمریت للیدا، تتر نتللې مزادا زندګۍ. د غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی تر د غلارا د گلاب غندی جلیت للی دا تر د غلارا د گلاب غندی جلیت للی دا